السلام علیکم د آزادې رادیو ماخمنې خبری مجلې ته خراغلاست. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د غوی یا ثور دیارلسمه ده چې د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې له درېیمې سره برابره ده. دا خپرونه د آزادۍ راډیو پر فیسبوک باندې هم همدا شیبه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما نن په یو بیان کې وویل د واکمنو طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه زیات او خبریالان اړ شوي دي چې د ویرې او تهدید په فضا کې کار وکړي. همداراز د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې افغان خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کېږي، شکنجه کېږي، ګواښل کېږي او آن وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم په جلا ټویټونو کې له دې کبله اندېښنه ښودلې. افغانستان د بی پولین خبریالانو د ټولنې د 2023 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې 125 ځای نیولی. د ټولنې ویلي چې د افغان خبریالانو لپاره چاپیریال په دوامداره توګه خراب شوی او ښځینه خبریالانې عمدن له اما ژوند څخه څنډې ته شوي دي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې تیر 2023 کال په نړۍ کې 258 میلیون وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ وو. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو جوړ شوی د بشري سازمانونو اتحاد خبر کړی راغلی چې د افغانستان په ګډون په 85 هیوادونو کې خلک د خوړو له ډیر زیات کمښت سره مخامخ وو او اقلیمي بدلون، د کورونا د وبا اغیزې او د اوکراین جګړې مهم عوامل بلل شوي دي. راپور زیاتوي چې په اوو هیوادونو افغانستان، سومالیا، بورکینا فاسو، هایتی، نایجیریا، جنوبي سودان او یمن کې خلک حتی د لوږې له کبله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR د بامیان ولایت د هغو خلکو لپاره چې له کلونو راهیسې په سمڅو کې اوسیږي د اساسي سرپناه د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د UNHCR څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل د 1340 کورنیو لپاره په یو خرګوټي کې چې سیمایزو چارواکو ځمکه ورته ځانګړې کړې وه د کورونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د دې خرګوټي د جوړولو کار تیره ورځ پیل شو. په دې اړه چې په دې خرګوټي کې نورې کومې اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي او کار به یې کله بشپړ شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په یو ناڅاپي سفر فنلند ته ورسید څو د شمالي اروپا د هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا خبر د فنلند د جمهوری ریاست لخوا نن په یو بیان کې ورکړل شوی. په عین حال کې د سویډن حکومت په یو جلا بیان کې ویلي دي چې پر اوکراین د روسیې یرغل له اوکراین سره د شمالي اروپا د هیوادونو ملاتړ، له اروپایي ټولنې او ناتو سره د اوکراین اړیکې او د عادلانه سولې لپاره د اوکراین طرحه د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. ټاکل شوی چې ښاغلی زلنسکی به د سفر په ترڅ کې د فنلند له ولسمشر او همدارس د سویډن، ناروې، ډنمارک او آیسلند له صدراعظمانو سره هم وګوري. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې نن په یو ښوونځي کې 8 ماشومان او یو امنیتي ګارد د ډزو په پیښه کې وژل شوی دی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اووم ټولګي یو زده کوونکی 14 کلن هلک په دې ډزو مشکوک پیژندل شوی او نیول شوی دی. د وزارت په یو مخکنی بیان کې ویلي و چې هر چې وبخی چې مشکوک بریدګر د خپل پلار په ټوپک پر زده کوونکو او امنیتي ګارد سو ډزې کړې وي. په بیان کې راغلی دی چې په دې پیښه کې یو ښوونکی او څو نور ماشومان هم ټپیان شوي. د سربیا د پوهنې وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه نور معلومات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. د سربیا په ښوونځیو کې د ډزو پیښې ډېرې لږې لیدل کېږي ځکه د وسلو د ساتلو سخت قوانین په دې هیواد کې نافذ دي. د ازادۍ رادیو نامو خبرونه واوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو د دې خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. وبوري چې طالبان وای په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې هیڅ راز خند نشته.
رسنوی سره زموږ امارت همکار ده. افغانستان کې د اوس هم رسنۍ آزاد فعالیت لري، کوم د توشتونو سره نه دي، کومې دعوې چې په دې مورد باندې کېږي هغه سمې نه دي.
په یوه مرکه کې په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت ته کتنه کوو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری د بامیان هغو خلکو ته چې په سمڅو کې اوسیږي کورونه جوړوي.
زه 50 کلنه یم او خپل ژوند په یو غار کې تیر کړ. ډیره خوشاله یم چې موږ ته سرپناه او ماشومان ته به ښوونځي جوړ شي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د هیواد نامتو سندرغاړی فرهاد دریا د جمعې په ورځ د خپلو کنسرتونو نوې لړۍ پیلوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر د لومړي ځل لپاره سوریې ته په سفر تللی. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو لومړی موضوع ته، د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. همدارس د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دې مناسبت په یو بیان کې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت نهیلی کوونکی بللای دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه ورزو خپلې همکارې فریدې سیال ته چې په دې اړه جزئیات راکوي. فریده جانې مهرباني وکړئ.
سلامونه تکل سیف تاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته راپور به په دې پیل کې چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د مې میاشتې د درېمې نیټې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د 40% زیاتېدو او د غشان پر رسنیو د محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوې په راپور کې واخیستل شي، دا کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د کار ساحه ورباندې محدوده شوې ده. هغه وایي ځینې رسنۍ په خپل موضوعات سانسوروي. د خبریال وایي که خپرونې وي او یا هم خبری خپرونې وي، راپورونه او یا هم ښوونیز پروګرامونه وي، ټولې خپرونې سانسوریږي. ځینې رسنۍ له ویرې سانسور کوي او ځینې هم حکومت ورباندې تحمیلوي. په افغانستان کې یو بل خبریال هم چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي چې اوس په افغانستان کې د بیان ازادي لکه څنګه چې باید وي نشته ده. دا یې کوي چې د طالبان حکومت رسنیو ته یو ډارونکي کاري فضا جوړه کړې ده. نوموړي وایي د طالبانو استخباراتو پر رسنیو خبریالانو ته د کار فضا ډیره محدوده کړي او ډارونکي کړي ده. نوي قوانيني رسنیو لپاره وضع کړي، البته د دې خبریالې په خبره شکنجه او نیول چې هر ورځ خبریالانو سره مخ کیږي، د دې ښکارندوی کوي چې اوس مال په هیواد کې د بیان ازادي نشته او خبریالانو ته د کار ساحه د پخوا په پرتله محدوده شوې ده. د پښواک خبری اژانس مسؤول دانش کډوخیل هم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی دی او په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو لپاره د لازمې فضا نشټون د افغانستان د رسنیو لپاره اونده ستونزه ده. کډوخیل وایي په تیرو مواردو کې کله چې د اوسنی ادارې حاکمانو پالیسي روښانه نه وي، له ننګونو او تهدیدونو سره مخ ده. خو له نیکه مرغه هغه وایي چې دواړو خواوو واکمنې ادارې او خپل رسنۍ او خپل کاري لارې چارې موندلې دي او پر بنسټ یې خپرونې جوړوي. خو دا وایي په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو د جوړولو لپاره فضا موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د یو راپور په خپرولو سره د تاوتریخوالي لا زیاتېدو د رسنۍ او د ازادۍ د نقص او دغه شان د خبریالانو د ګواښلو او نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه مرکز په یو راپور کې چې د ثوره په 12مه د مې میاشتې د درېمې نیټې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړی دی، ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی، ګواښونه او نیول د تیرې همدې مودې په پرتله 40% زیات شوی دی. یاد مرکز د شمیرو پر بنسټ د 2020 کال لمې څخه تر 2023 کال مې پورې په افغانستان کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالی، ګواښول او نیول 2014 پیښې ثبت شوې دي چې لمخې په 12 میاشتو کې اوسل دیر شي پیښې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه شان په خپل نوي راپور کې لیکلي دي چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د تبیان پر مرکز لبرید پرته د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي نورې پیښې د طالبانو د حکومت او د دوی پورې د اړوند کسانو لخوا ترسره شوې دي. د دغه راپور پر بنسټ د تبیان په مرکز کې په خبریالانو په برید کې یو خبریال ووژل شو او یو نور خبریالان ټپیان شول چې د برید مسؤلیت بیا داعش ډلې منلی وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز لیکي چې له دوی سره د نورو ثبت شوو قضیو تر څنګ شپږ د فزیکي تاوتریخوالي، 115 د ګواښ قضیې او بیا نورې د خبریالانو د نیولې قضیې هم ثبت شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیې ولیزاده، البته پخوانۍ مسؤلې ازادي راډیو سره خبرې کول چې طالبان لخوا پر رسنیو ډېر محدودیتونه لګول شوي دي. دا د دوی محدودیتونه د رسنیو د قانون او د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون سره البته په ټکر کې دغې خبره. د افغانستان د خبریالانو مرکز پر رسنیو د بندیزونو له زیاتوالي او د خبریالانو د فعالیت له امله اوس اندېښمن ده. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې پر دولو سره ازادي راډیو ته وویل شي رسنۍ په ټولو برخو کې د خبرو او راپور ورکولو لپاره ازادي دي او نه ګواښل کیږي. خو د قوانینو په برخه کې باید دغه خبره د یو هیواد قوانین مراد شي. موږ هغه وایو چې موږ له رسنیو څخه د غواړو چې تل په خپل راپورونو کې له بې طرفۍ څخه کار واخلي او باید د خبرونو په واقعیت باندې ډېر تمرکز وکړي. د مجاهد په خبره هغه څه چې دوی رښتیا دي باید خبریالان هغه راپور کړي. د راپور له مخې دا مهال د مرتضی بهبودی او خیرالله فرهر په نومونو دوه خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل راپور کې د هم ویلي دي چې د 1400 لمریز سال د زمري میاشتې په 1400 د پخواني جمهوري نظام لړنګېدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو څخه نیمایي د طالبانو حکومت لخوا د لګول شوو کاري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
فریدا سیالو چې په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او نړیوالو مؤسسو د اندېښنو جزئیات راکول، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خبریالانو د ملاتړ د سازمان د ښځینه کمیټې د مشرتابه غړي مرزیه حفیظی د شپه په مستقیمه اړیکه را سره ده او په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د روان وضعیت په اړه خبرې ورسره کوو. مېرمن حفیظی له تاسو ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. کلاند راته وایاس د طالبانو د حکومت دا دعوه چې وای په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې هیڅ راز مشکلات نشته، تاسو ته دا ادعا څه ډول ښکاري؟
متاسفانه د تیر یو نیم کال راهیسې کوم محدودیتونه چې په افغانو خبریالانو باندې راغلي دي، دا د افغانستان په تاریخ کې بېساری و. موږ او تاسو د دې شاهدان وو چې څومره تهدیدونه او څومره محدودیتونه پر خبریالانو باندې راغلل او ورسره مخامخ شول. دا واقعا د خندا وړ ده چې تر اوسه پورې هم طالبان په مختلفو خبرې باندې ولاړ دي او وایي چې په خبریالانو امنیت خوندی دی یا مثلا هغوی باندې محدودیتونه وضع نه دي، فقط هغه خپل ابتدایي قوانین په دوی باندې وضع کوي. دا خو ټول سره روښانه ده چې تر اوسه پورې یو شمېر خبریالان د طالبانو په بند کې دي یا هم د دې کلینې په هر قدم کې تعقیبیږي. د دې لخوا د دې ښکارندوی کوي چې خبریالان تر کومو سختو شرایطو لاندې په افغانستان کې فعالیتونه کوي.
که په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه لږ نور رڼا تاسو واچوي، یو دوه درې کومې ستونزې او کوم مشکلات د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې اوس مهال شته؟
متاسفانه لکه لنه چې افغانستان سقوط وکړ، د طالبانو دی آی پام ټول او پر خبریالانو باندې، مخصوصا پر ښځینه خبریالانو باندې، چې محدودیتونه او ستونزې د دوی پر وړاندې واقعا ډېرې زیاتې جدي شوي او تر اوسه پورې هم دوام لري. له کله نه چې افغانستان سقوط وکړ، ډېر شمېر خبریالانو افغانستان پرېښوده، ډېرې رسنۍ بندې شولې او د دې تر څنګ یو شمېر رسنۍ چې تر اوسه پورې هم فعالیت لري او د ګوتو په شمار ښځې په غلې رسنیو کې دوی فعالیتونه کار کوي، د ټول کارونه تر جدي څار لاندې دي او په ډېرو سخت شرایطو او محدودیتونو سره دوی خپل کارونه ترسره کوي. دغه د خبريالانو بیکاره کېدل یوه ستونزه ده چې متاسفانه په تېر یو نیم کال کې دوی ورسره مخامخ شول. امنیتي تهدیدات بل مشکل و چې دوی ورسره مخامخ شول، او دا چې په همدغومره وخت کې ځینو کسانو ته د وتلو چانس برابر نه شو یا هم فرصت برابر نه شو، دا واقعا د دوی پر فعالیتونو باندې ډېرې زیاتې منفي اغېزې کړي دي چې یو تعداد یې تر اوسه پورې هم پټ ګرځي، یا هم که چېرې یو شمېر خبریالان چې تر اوسه پورې هم هغوی په رسنیو کې دي فعالیتونه کوي کار کوي تر ډېرو محدودیتونو لاندې کار کوي، یعنی هغوی په آزاده شکل د پخوا په شکل یا دا چې د بیان د آزادۍ تر لاندې باید دوی کار وکړی شي په هغه شکل دوی کار کولی نیستي. حتی د دوی اجتماعي پاڼې د طالبانو لخوا څارل کېږي چې دوی په څه شکل باندې فعالیتونه کوي، څه باید وکړي، څه باید ونه کړي. حتی په ځینو مواردو کې چې خپله یو خبریال چې راپورټ چمتو کوي یا هم یو نطاق چې په استودیو کې ناستي د پروګرامونو د وړاندې کولو لپاره که کومه سرپلونه د بل چا له لورې هم کېږي، حتی د میلمان له لورې ولې شکنجه یې بېرته بیا هم خپله خبریال کېږي. چې دغه وضعیت واقعا فضا ډېره زیاته محدوده کړې ده په رسنیو کې د کار کولو لپاره.
ستاسو سازمان اغلی حفیظی د خبریالانو د ملاتړ سازمان د دغو ستونزو په لری کولو کې چې دا اوس تاسو په خپلو خبرو کې یادونه ورته وکړه، اشاره ورته وکړه، د دې په لری کولو یا کمولو کې څه رول لوبولای؟
دا سازمان متاسفانه په اجرایوي برخو کې کوم خلاقیت نه لري، ولې دا چې د افغانستان
کرکوم چې زمونږ اړیکه اغلی حفیظی سره پریښوله، د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم هڅه وکړو چې په دې اړه د اغلی حفیظی یا د نورو شنونکو نظریات راوخلو. قدرمنو اوریدونکو، مونږ پر دې خبرې کولې چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت څه ډول دی. نن د می دریمه په افغانستان او نړۍ کې د خبر د رسنیو د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي، او تاسو په دې اړه راپور او مرکه واوریده.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې را سره اوسې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو په بامیان ولایت کې د یوې رغنیزې پروژې په اړه راپورته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر خبر ورکړی چې په بامیان ولایت کې د هغو 144 کورنیو لپاره کورونه رغوي چې مخکې په سمڅو کې استوګنو. البته دا ستونزه له تقریبا 40 کلونو راهیسې روانه وه، او بلاخره دا دی اوس دا فرصت په لاس راغی چې ملګري ملتونه د دغو سې کورنیو اړو کورنیو لپاره کورونه او پناه ځایونه جوړوي. د خلکو چې په سمڅو کې ژوند کاوه او اوس یونیسیار کورونه ورته جوړ کړي یا جوړوي، له ازادۍ رادیو سره خبرې کړي.
مغاره زندگی خیلی سخته، خیلی مشکله. مغاره ها او نداره، مغاره ها کلی
مریم چې څو کاله مخکې خاوند مړ شوی وایي چې د استوګنځي د نشتون له امله خپلو دریو ماشومانو سره د بامیان ولایت په یوه غار کې ژوند کوي. نوموړی په غارونو کې د ژوند د کړاوونو ډکه کیسه کوي او وایي چې په ژمي او اوړي کې غارونه د اوسېدو لپاره مناسب ځای نه دی، او د لومړنیو اسانتیاو د نشټوالي تر څنګ ځینې وختونه د اکسیجن له کمښت سره هم مخ کیږي. مریم ازادي راډیو ته وویل خوښه ده چې نوي کال لپاره د ملګرو ملتونو د ولایتي ادارې کارکوونکي دوی ته استوګنځای جوړوي.
زه 50 کاله نه یم او خپل ژوند مې په یوه غار کرایي کورونه او بې سرپناهۍ کې تیر کړ. د اختر او برات پر مهال زمونږ کور ته څوک نه راځي، ځکه چې په غار کې خوسا بوی وي، هیڅ اسانتیاوې نه لري. اوس ډېره خوشحاله یم چې مونږ ته سرپناه او ماشومان ته به ښوونځي جوړ شي.
خوښ مشه
د بامیانو ولایت د غرونو یو بل استوګن محمد حسین چې د پخې معلولیت لري وایي چې د خپلې کورنۍ له 15 غړو سره په یو غار کې ژوند کوي. دا وایي د استوګن ځایونو جوړولو لپاره د دوی نوملړ اخیستل شوی او هیله لري چې په راتلونکي کې د یو کور څښتن شي.
زموږ څخه یو لس واخیسته وی ویل چې راته کور راکوي. زموږ تذکیرې او نمونه یې واخیستل. پرون هم د مؤسسې لخوا خلک راغلل او څو کسان یې د استازو په توګه وټاکل. که څه هم نه پوهېږم چې چا په غارونو کې استوګن کسانو ته پام وکړ، خو که په رښتیا هم موږ ته کورونه راکړي خوشحاله به شو.
په بامیانو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د ولایتي دفتر مسؤول محمد اشرف نیازی وایي یاد اداره په دغه ولایت کې په غارونو کې میشتو 144 کورنیو ته د اوسېدو ځایونه جوړوي.
تقریبا 144 فامیل ما شناسایی کردیم، زمینه دولت برش مهیا.
موږ 144 کورنۍ په نښه کړي. ځمکه د دولت لخوا ورکول کېږي او د بابا په نوم ښارګوټی چې د دوشنبې په ورځ د بنسټ ډبره کېښودل شوه ټاکل شوی د 2023 کال تر پایه بشپړ شي. د هر کور جوړولو لګښت $4,400 اټکل شوی دی. موږ پلان لرو چې په غارونو کې استوګنو کورنۍ ته سرپناه ورکړو.
اینا را انتقال بتیم و صاحب یک سرپناه شوند.
نوموړی زیاتوي چې د دې ښارګوټي بنسټ د دوشنبې په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د محافظتي خدمتونو څانګې د مرستیالې جیلین ټریکس په حضور کې کېښودل شو چې د 2023 کال تر پایه به بشپړ شي. په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس فضل عمر اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد ریاست د دغه ولایت د ښاروالۍ په همکارۍ د دغه ښارګوټي د جوړېدو لپاره 60 جریبه ځمکه په پام کې نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې محلي رسنیو راپور ورکړی و چې د طالبانو حکومت په غارونو کې میشتو کورنیو ته ویلي چې له غارونو دې ووځي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې وه. د بامیان ولایت په مرکز کې غارونه چې تاریخي ځایونه دي د کورنیو بې ځایه شویو په استوګن ځایونو بدل شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر د بامیان ولایت په د هغو خلکو لپاره استوګنځایونه یا کورونه جوړوي چې مخکې په سمڅو کې اوسېدل. قدرمن اوریدونکو، په همدې خبرې مجله کې شیبه مخکې موږ په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت او همداراز د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت د خبریالانو د ملاتړ د سازمان د ښځینه کمیټې د مشرتابه لغړې مرزی حفیظي سره خبرې کولې چې د یوې تخنیکي ستونزې له کبله زموږ په خبرو کې ځنډ راغی. دا د بیا اغلې حفیظي له موږ سره له دې خبرې مجلې سره په اړیکه کې ده، وصل شوې ده. مننه له تاسو نه بخښنه غواړو د دې تخنیکي ستونزې په خاطر. اغلې حفیظي، زموږ پوښتنه مخکې دا و چې ستاسو ټولنې د خبریالانو د ملاتړ سازمان د هغو ستونزو په برخه کې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه د هغو د لرې کولو په برخه کې څه کړي دي؟ مهرباني وکړئ خپلو خبرو ته دوام ورکړئ.
لکه څنګه چې ما په خپله خبره کې یادونه وکړه، مخکې هم دا سازمان اجرایوي سازمان نه ده چې په ټولو مواردو باندې وکولی شي کار وکړي، ولې کوم کارونه چې د خبریالانو لپاره باید ترسره شي او کوم پروګرامونه چې باید ونیول شي هغه ټول په دې سازمان کې تر لاس لاندې ونیول شوي دي. لومړی کار چې په دې سازمان کې وشو، کوم کسانو چې د افغانستان د سقوط وروسته د خبریالانو له نوم څخه په استفادې سره د افغانستان ووتل، دغه مسله تر یو اندازې پورې حل کړې ده. ځکه د دې سازمان له لوري ډیټابیس جوړ شو او کوم خبریالانو چې له کلونو راهیسې په مختلفو رسنیو کې دوی دندې ترسره کړې دي په دې ډیټابیس کې شامل شول. یو دویمه مسله دا چې د دې خبریالان د جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ ول چې یوه همغږي د ځینو اداراتو ترمنځ جوړه شوه او د دې سازمان له لارې هغوی ته خبریالان معرفي شول تر څو د دې اقتصادي ستونزې حال سی او تریا بیان دغه پوره وخت رسیدګی وتی. درېمه مسله دا چې کومه کمیټه چې د خزو په برخه کې جوړه شوې ده د افغانو خزو د ایستلو لپاره کوم کارونه چې د دې سازمان له لوري تبلاس باندې نیول شوې دي، تقریبا شپږ او یو سل نه مخکې تللې دي او هغه خبریالانو ته لومړیتوب ورکول کېږي چې د هغوی ژوند واقعا تر جدي ګواښ لاندې دی او جدي اړتیا ده چې باید کابل څخه ووځي. دا کارونه دي چې د دې سازمان له لوري
ډیر زیاته مننه مرزی حفیظی د خبریالانو د ملاتړ د سازمان د ښځینه کمیټې د مشرتابه غړي چې په دې خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د ایران ولسمشر نن په یو دوه ورځنی سفر د سوریې پلازمینې دمشق ته ورسېده. دا په څه باندې یو لسیزه کې لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر سوریې ته ځي. البته ایران د سوریې په کورنۍ جګړه کې په دخالت هم تورن دی. د ارجزیات نوریاس نوری راکوي. نوری صاحب،
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له خپل ساری د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره د خبرو لپاره نن چهارشنبه د سوریې پلازمینه دمشق ته ورسید. دا د 2011 کال راهیسې لکه چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده، د دې هیواد لومړنی ولسمشر دی چې سوریې ته ځي. وروستی ځل د ایران د وخت ولسمشر محمود احمدی نژاد په 2011 میلادي کال کې له دمشق څخه کتنه ترسره کړې وه. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د روسیې تر څنګ ایران په پوځي او اقتصادي برخو کې د اسد رژیم کلک ملاتړ کړی چې پر مټ یې توانېدلې د سوریې د خاورې ډېرې برخې له مخالفو وسله والو ډلو بیرته ونیسي. د سیمې هیوادونو چې د دغو وسله والو ډلو ملاتړ کړی اوس د اسد له رژیم سره د روغې جوړې هڅې پیل کړي دي. رئیسی داسې مهال دمشق څخه کتنه ترسره کوي چې د ایران او په سیمه کې د مهم سیال سعودي عربستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې له څو کلن کړکېچ وروسته بیرته رغول شوي دي. عربي هیوادونو چې په 2011 کال کې د معترضینو د ځپنې په خاطر سوریه او د لبنان د حزب الله ملیشه ډلې په ګډون د هغې نور متحدین منځوي کړي وو، په دې هیواد کې د 12 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د لارې نقشې پلان جوړ کړی چې سوریه په عربي نړۍ کې بیرته شامل وي. دمشق ته د رئیسي او مل پلاوي د سفر لپاره د تیاریو په ترڅ کې هوایي ډګر ته د غځېدلي سړک دواړه غاړې د ایران په بیرغونو پوښل شوې وې. له رئیسي سره په مل پلاوي کې د ایران د تیلو، دفاع، بهرنیو چارو او مخابراتو وزیران هم شامل دي. د سوریې د دولتي رسنۍ د راپور له مخې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر قراردادونه او تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د رویټرز د راپور له مخې تهران چې مخکې د بشار الاسد رژیم ته د پور اخیستو اعتبارونه ورکړي، د مخابراتو او قانونو د سکتور په شمول یو شمېر برخو کې ګټور قراردادونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي راډیو ماخمنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو له دې ورستی راپور سره د خبری مجله هم پای ته رسو. په سر پورې راپور دی د افغانستان د نامتو سندرغاړي فرهاد دریا کنسرتونه د خپ شویو غږونو تر نامه لاندې د جمعې په ورځ د مې د میاشتې په 15مه پیلېږي. لیما سپېڅلې زمونږ خبریاله د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده او په دې اړه معلومات راکوي. مهرباني وکړئ لیما جانې.
سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. ښاغلی فرهاد دریا چې د افغانستان نامتو سندرغاړی دی، خپل هنري سفر نوی د اروپایي هیوادونو کې به سبا پیل کړي او د جون تر 8 نیټو پورې به دوام ولري. چې په دې ترڅ کې ښاغلی فرهاد دریا خپل دغه کنسرتونه د خپ شویو غږونو تر نامه لاندې پیلوي او دا به هم د افغانستان او افغانانو لپاره په ځانګړې توګه وي. د دې تر څنګ ښاغلی فرهاد دریا په ځینو ښارونو کې چې امستردام، برلین، فرانکفورت، اوسلو او داسې ځینې نور هیوادونه دي، دلته به سفرونه ولري او ښاغلی فرهاد دریا به په هالند، ناروې، سویډن، فنلند، جرمني، انګلستان کې خپل سفرونه ولري او خپل دغه هنري سفر به د خپ شویو غږونو تر نامه لاندې پایل کړي او خپل کنسرتونه به ولري. د دې تر څنګ ښاغلی فرهاد دریا درې نوې سندرې لري چې یوه سندره یې پښتو ده د ځوانانو لپاره ده او دوه نورې سندرې په فارسي ژبه دي چې د افغانستان د اوسني حالاتو په تړاو باندې ویل شوي. او ښاغلی فرهاد دریا دا هم ویلي دي چې وروسته له کنسرتونو به د دغو سندرو لپاره تصویرونه هم د همدېس کنسرتونو څخه راواخلي او خبر به کړي.
لیما سپېڅلې د ازادۍ راډیو خبریاله وه چې د فرهاد دریا د راروانو کنسرتونو په اړه معلومات راکول. له دې سره قدرمنو اوریدونکو دا خبري مجله پای ته ورسېده.